یو ځل بیا سلام، سهار مو په خیر. اته بجې شوې. دغه پروګرام د میر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ زه صفی الله ستانکزی وړاندې کوم. اورئ چې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور تر خپرېدو وروسته دفاع وزارت وایي تر خپلې وسې د ملکیانو د تلفاتو مخه نیسي. په خوست کې پرون د سولې لپاره د پرلت یا تحسن خیمه ووهل شوه. دا او ځینې نور مهم مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ تر خبرونو وروسته. د خبرونو سرچکی د افغانستان د انتخاباتو بلاک کمیسیون وایي سر له سبا د رای ورکوونکو نوملیکنه پیلوي. افغان ولسمشر امر کړی چې د کابل په څلورو دروازو او په هرات، جلال آباد، کندهار او مزار کې اته معیاري ترانسپورتي ترمینلونه جوړ شي. په عراق کې د بغداد په شمال کې پرون بمی حملې شوې دي. د یوې جنازې په مراسمو چې لس کسان پکې وژل شوي. پوره خبرونه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر سر له سبا پیلوي. د دې کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وویل د نوملیکنې بهیر به دوه میاشتې دوام وکړي.
د ثبتورام پروسه په دوه مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی په ښارونو کې او په دوم قدم کې په ولسوالیو او کلیو باندو کې. لومړی مرحله یوه میاشت دوام کوي او دوم مرحله په ولسوالیو کې هم څوارلس ورځې او کلیو باندو کې هم څوارلس ورځې.
ولسمشر اشرف غنی پرون د ویډیو کانفرنس له لارې له والیانو او د قولي اردوګانو او د پولیسو د زونو له قمندانانو سره د رای ورکولو د بهیر د ښېګڼې په اړه خبرې وکړې او ترې وایي غوښتل چې په دې برخه کې د انتخاباتو له کمیسیون سره مرسته وکړي. ټاکل شوی د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د روان کال د تلې یا میزان په 28 نیټه ترسره شي. افغان حکومت په پام کې لري چې د هیواد په اتو زونو کې اته معیاري ترانسپورتي ترمینلونه جوړ کړي. د ترانسپورت وزارت ویاند حکمت الله قوانج ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ په ارګ کې په یوه غونډه کې پریکړه وشوه.
چهار ترمینال در چهار دروازه شهر کابل و همچنان
د هوایی د کابل په څلورو دروازو او په هرات، جلال آباد، کندهار او مزار شریف ښارونو کې داسې ترمینالونه چې هر راز امکانات به پکې وي په پام کې نیول شوي دي او برغول شي
باید ای ساخته شوه.
د اراده جمهوری ریاست په خبر پانه کې هم راغلي چې ولسمشر غنی د اراضي ریاست ته امر کړی چې د اتو ترانسپورتي ترمینلونو د جوړولو لپاره ځای تثبیت کړي. د دې ترمینلونو د جوړولو د لګښتونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. او د نغلو د برېښنا د بند په لومړي توربین کې د برېښنا تولید پرون عملا پیل شو. د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل
د نغلو د بند لومړی یونټ 25 میگا واټ ظرفیت لري چې د نړیوال بانک په مرسته د روسی کمپنۍ لخوا به تورغول شو او عملاً بهره برداري ته وسپارل شو.
خالی تاویدی ویل د نغلو د برېښنا د فابریکې د توربین د 6.6 میلیون ډالر په لګښت راغول کیږي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د روسیې د استخباراتو د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو لپاره د کارول شویو زهري موادو د څرنګوالي په اړه د برتانوي څېړونکو تحلیل تایید کړی دی. او پی سی ډبلیو چې مرکز یې په هاګ کې دی پرون په یو راپور کې وویل دغه برید په اړه د دوی او برتانوي څېړونکو د څېړنو نتایج ورته دي. په راپور کې که څه هم د دې موادو نوم نه دی اخیستل شوی خو ویل شوی دی چې دا مواد ډیر زیات خالص وو. برتانیا ویلي دا مواد یوازې پوځونه جوړولی شي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن پرون په یو بیان کې وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې په دې قضیه کې د چا لاس و، ځکه د ده په وینا یوازې روسیا د دې کار انګیزه او سابقه لري. د برتانیا د استخباراتي ادارې جی سي ایچ کیو مشر جیرمی فلیمنګ پرون په روسیې تور ولګاوه چې د سکریپال په قضیه کې د جنایي او دولتي فعالیتونو ترمنځ پوله ماته کړې ده. روسیې د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې لاس لرل رد کړي دي. د عراق په شمال کې پرون د یوې جنازې په مراسمو بمی حملې لس کسان وژل. راپورونه وایي د بغداد د شمال په 280 کیلومتره کې په شرقت سیمه کې دوه بمی چاودنې وشوې چې دوه بمی چاودنې وروسته له هغه وشوې چې یوه جنازه هدیرې ته راوړل شوه. د صلاح الدین والی علي دودې پرون وویل ښایي د تلفاتو شمیر زیات شي، ځکه په 400 ټپیانو کې ډیری په نازک حالت کې دي. داعش د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. او د پاکستان پولیسو یو مشکوک کس دی و سندرغاړي د وژنې په تور نیولی دی. سندرغاړي سمیرا سندهو چې حامله وه د سې شنبې په ورځ د سند ایالت لاړکانه سیمې ته په یو نږدې کلي کې په یو محفل کې په ډزو ووژل شوه. د سیمې د پولیسو قمندان حضور بخش جوني جو پرون وویل د تاریخ جټوې په نوم تورن یې نیولی دی. د سمیرا میړه عاشق سامو ویلي په محفل کې یو سړي د مېرمنې ته ټوپک ونیو او ګواښ یې ورته وکړ چې ودرېږه او سندرې ووایه، خو کله چې د ده مېرمنې وویل هم حمل لري او درېدلی نشي نو ډزې پرې وکړې. جتوی ژورنالیستانو ته وویل د خوشحالۍ لپاره هوایي ډزې وکړې او سندرغاړي سمیرا په تصادفي مرمۍ ولګېده. جتوی لا هم په توقیف کې دی. سیمه ییزو ټلویزیونو د پیښې د جریان ویډیویي تصاویر خپاره کړې چې پر ټولنیزو شبکو او د پاکستان په ځینو سیمو کې اعتراضونه پارولي دي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور تر خپرېدو وروسته دفاع وزارت وایي تر خپلې وسې د ملکیانو د تلفاتو مخه نیسي.
مون کوشش کوو چې د تلفاتو کچه صفر ته تقرب وکړي، اما هغه کسان مسئول د دغه تلفات دي چې په افغانستان کې جنگ تحمیل کړی.
په خوست کې پرون د سولې لپاره د پرلت خیمه ووهل شوه. یو ګډونوالی وایي
نور نو په توکل باندې ژوند کول دا ژوند چې دا منګې کوو، نه د دین شو او نه د سادین شو. دین وروستا زمنګ هوډ دا دی چې د دین د ګټونکو سره هم د منطق خبره کوو او د وطن د ګټونکو سره هم د منطق خبره کوو.
او په پښتونخوا کې د مشال خان لوژنې یو کال تیریږي. واورو چې مورې څه وایي.
ایریگی مینا بل ده چه کم ظلم و شنو اغا دیر زیاد ده ده اغا مخ چه ما پا کپان که کتنو ما ایس پا گروب نو.
بیام هم سهر بخیر. رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر خپلې وسې پورې هڅه کوي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یې یوناما پرون په یو راپور کې وویل د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې له اوو سوو زیات ملکي افغانان په جګړو کې وژل شوي او نږدې 1500 تنه ټپیان دي. د یوناما د راپور له مخې د طالبانو په حملو کې د ملکي تلفاتو په شمیر کې د تیر کال د دې مودې په پرتله په سلو کې شپږ زیاتوالی راغلی او همداراز لسګونه ملکي وګړي په بمباریو کې وژل شوي چې په سلو کې 15 افغان هوایي ځواک کړي دي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما پرون یو ځل بیا د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د ملکي وګړو د مسؤلیت په برخه کې پوره هڅه وکړي. یوناما د افغانستان په جګړه کې د ملکي وګړو د تلفاتو په اړه په خپل نوي راپور کې دا غوښتنه کړې ده. یوناما د خپلو څېړنو پر بنسټ وایي د سږني کال د جنوري له لومړۍ نیټې د مارچ تر 1.3 پورې 1,350 ملکي افغانان وژل شوي او 1,415 نور ټپیان دي. د یوناما راپور د وسلوالو مخالفینو حمله د اکثرو ملکي تلفاتو علت بولي او د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوال مخالفین له ملکي وګړو د ډال په توګه کار اخلي. د دې وزارت ویان محمد ردمنش ازادي رادیو ته ویل چې افغان ځواکونه په هیواد کې د امنیت د ټینګولو لپاره پوځي عملیات په خورا دقت سره کوي او جدي پام کوي چې ملکي تلفات پېښ نه شي.
مونږ کوشش کوو چې د خپل پالیسي او طرز عمل له مخې نه د تلفاتو کچه صفر ته تقرب وکړي، اما هغه کسان مسؤول د دغه تلفات دي چې په افغانستان کې جنگ تحمیل کړی، خلک خپل ځان ته سپر ګرځولی او د خلکو د کورو څخه د موضوع په حیث استفاده کوي.
یوناما په خپل راپور کې انتحاري بریدونه له چاودیدونکو موادو جوړې وسیلې او پیچلې ډله ییزې حملې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو عمده علتونه بللي. د راپور له مخې په تیرو دریو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو په حملو کې د ملکي تلفاتو په شمیر کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې شپږ زیاتوالی راغلی، خو د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو شمیر په سلو کې 14 کم شوی دی. یوناما د خپلو څېړنو له مخې وایي د 2013 کال په لومړۍ روبه کې 18 ملکي افغانان په هوایي حملو کې وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د یوناما راپور زیاتوي چې له دې ملکي وګړو په سلو کې 15 د افغان هوایی ځواک په سلو کې 15 د نړیوالو ځواکونو او پاتې د نامعلومو حکومت پلو ځواکونو په بمباریو کې مړه او ټپیان شوي دي. له بلې خوا د بشري حقونو ډلې وایي چې په افغانستان کې ملکي تلفات لا هم د خورا زیاتې اندېښنې وړ مسله ده. د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال ازادۍ راډیو ته وویل تر هغه وخته چې په افغانستان کې جګړه بند نه شي د ملکي تلفاتو مخنیوی به ستونزمن کار وي.
د جنگ د خېلی خوا ټول په خلاص مټ باندې دغه قوانین تر پښو لاندې کوي او ورځ تر بلې ملکي تلفاتو کچا لوړیږي. ملکي تلفاتو ته د پای د ټکی خودلو لپاره یوازنۍ لار چې ده هغه په هیواد کې صلح ده. او د دې په خوا کې دویمه خبره دا ده چې دوی دغه ټولو قوانینو ته احترام وکړي. کلنک موږ ملکي تلفات بیخي له منځه وړلی نه شو، د دې کچه چې نن موږ ګورو دا راکمولی شو.
د 2013 کال په پیل کې یو انتحاري بریټ کونکي د امبولانس په وسیله په کابل کې حمله وکړه او لسلو زیات کسانی ووژل او له 213 زیات نور یې ټپیان کړل. د دې حمله مسولیت وسلوالو طالبانو ومنه. د رواني میاشتې په پیل کې د کندوز ولایت په چاردری ولسوالۍ کې له یوې هوایي حمله وروسته د ملکي وګړو د تلفاتو ادعا وشوه. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په دې حمله کې د وسلوالو طالبانو یو غونډه په نښه شوه. افغان حکومت د موضوع د څرنګوالي د څېړنې لپاره کندوز ولایت ته یو پلاوی واستوه، خو د دې څېړنو نتایج تر اوسه نه دي روښانه شوي.
جنگ نغوارو، موی صلح غوارو، موی زیرانی نغوارو، موی عبادی غوارو، موی جهن نغوارو، موی علم غوارو، موی توپت نغوارو، موی کلام غوارو، موی غم نغوارو، موی خوشانی غوارو.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو اوریدلې. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او 15.5 باندې خبرونه کوي. همدارس ازادي راډیو .org د ویب پاڼې ادرس ته کولای شي په نړۍ په هر ځای کې چې یاستې د ازادي راډیو ژوندۍ خبرونه واوري. په خوست کې د معیوبینو د پرلط په تعقیب د ځوانانو لخوا هم د پرلط خیمه ودرول شو. د پرلط ګډونوالو د جګړې پر دواړو غاړو غږ کړی چې له جګړو د لاس واخلي او خپلې خبرې د خبرو اترو له لارې حل کړي. دوی وویل هغه وخت به د پرلط خیمه راټوله کړي چې د جګړې ښکېلې خواوې د دوی غږ ته مثبت ځواب ووایي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پنج شنبه ورځ مازدیګر د خوست ولایت لسګونو ځوانانو د ښار د سوری په پارک کې د پرلط خیمه ودروله او د قبایلي سیمو او کوز پښتونخوا د ولسی حرکتونو د ملاتړ د اعلان ترڅنګ په افغانستان کې د جګړې لښکېلو خوا وغوښتل چې په خپلو کې خبرو ته کښېني. د پرلط ویناوالو وویل هیڅوک نشي کولی چې د ګواښونو او وژنو له لارې د پولې په دواړو غاړو کې د سولې او حق غوښتنې لپاره د خلکو روان ولسی حرکتونه غلي او خاموش کی. د پوهنتون یو تن استاد او پرلط کوونکی نور الله خاط دیوانخیل وایي چې
یو بای چانس ژوند موږ دلته روان کړی دی او دا ځکه موږ روان کړی دی چې دا دریمګړي دا موږ دلته چې اوس په پرلط کې راټول شوي دا خلک نول موږ هر کله دا فکر کړی دی چې یو معجزه را روانه ده، دا وطن به جوړې، دلته به امن راولي. دلته معجزه راون نه رسېده، کلم راون نه رسېده، نور نو په توکل باندې ژوند کول دا ژوند چې دا موږ یې کوو نه د دین شو او نه د سادین شو. دین رستا زمنګ هوډ دا دی چې د دین د ګټونکو سره هم د منطق خبره کوو او د وطن د ګټونکو سره هم د منطق خبره کوو.
د پرلط بل ګډونوال لیکوال او شاعر زاهد شانګر وویل کله چې په کوزه پښتونخوا کې د منظور پښتین لخوا او په تعقیب په کابل، هلمند او نور ولایتونو کې افغانانو د دې حالاتو په باب په سوله ایزه بڼه او د ولسی مبارزې په شکل کې خبرګون ښکاره کړ، نو د حالاتو پر بدلونې باور پیدا شو.
کله چې د منظور پښتون لخوا همداشان وروسته په کابل، هلمند او نورو ولایتونو کې دا ډول حرکتونه پیل شول، اوس زمونږ دا باور پیدا شو چې ملت بالاخره خپل عکس العمل ښکاره کړ. هغه خبرګون په کومه جامه کې په سوله ایزه بڼه د ولسی مبارزې په شکل کې راښکاره کړ.
په خوست کې د ځوانانو او مدني فعالانو د دې پرلط وړاندې لسګونو معلولینو او په جګړو کې د وژل شویو کورنیو یو شمېر غړو هم د سولې لپاره د پرلط خیمه وهلې ده. بلخوا د خوست د خلکو په پرلط کې یو شمېر ښځو او نجونو هم برخه اخیستې وه. مدني فعال زهره جلال پرلطوالو ته په خبرو کې وویل
دغه زمونږ غوښتنه او دغه زمونږ حرکت تل دپاره دی، سولې دپاره دی، حق غوښتنې دپاره دی. که زر پښتون مړه کوي زر نور انشاءالله امان الله خان غوندې زیږیږي. دغه مدني حرکت ته به دوام ورکوي او خپل حق باید زمری د خلینه به باس.
د خوست یو بل ځوان نجیب الله واسق وایي
سوله زمونږ تاسې شریکه غوښتنه ده. زمونږ د ټولنې عالم هم د طالب جنازه کړي، هم د اردو د عسکر جنازه کړي، هم د پولیس جنازه کړي. دا مونږ ته دا ښیي چې دلته افغان مري او مونږ تاسې نه غواړو چې نوره د افغان وژنه دوام وکړي.
خوستي ځوانان او مدني فعالان داسې مهال د خوست ښار د سولې په پارک کې د پرلت خیمه وهي چې له دې وړاندې په کندوز، هلمند، زابل، غزنی، هرات، قندهار، بلخ، بامیان، ننګرهار، کابل او د هیواد په شمېر نورو ولایتونو کې ولسونو د پرلت خیمې درولي او د جګړې پر ښکېلو اړخونو یې غږ کړی چې له جګړو او افغان وژنو لاس واخلي او د دوی د سولې نارو ته د مثبت ځواب ووایي.
راځئ سوله د افغانستان په یوه واقعیت بدله کړو.
د کندهار ولایت په نام نسیمو کې پسرلنی عملیات پیل شوی. چارواکي وایي دغه عملیات د کندهار په غوسیمو کې پیل کړي چې د هوا په ګرمېدو سره پکې د جګړې د سختېدو ویره موجوده ده. د امنیتي چارواکو په خبره په عملیاتو کې به له وسلوالو طالبانو څخه په تصفیه شوي سیمو کې نوې امنیتي پوستې هم جوړې کړي. صادق رښتینی د عملیاتو دغې سیمې ته تللی او دا راپور یې جوړ کړی.
د هوا په ګرمېدو سره د کندهار په نام نسیمو کې د جګړې د سختېدو ویره د کندهار امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت په هغه سیمه کې پسرلنی عملیات پیل کړي چې شایي وسوال طالبان د راتلونکي دوبي لپاره پکښې د جګړې مرکزونه جوړ کړي. د کندهار د میوند ولسوالۍ امنیه قمندان اجلال ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د تیرو دوه ویشتو ورځو راهیسې د میوند ولسوالۍ په هغه سیمه کې پیل شوي چې د هلمند د نامنو سیمو سره سرحد لري. دغه عملیات د ملي اردو، ملي پولیسو او منظم پولیسو لخوا په ګډه ترسره کیږي. هغه سرتیري چې د جګړې په لومړۍ کرښې کې دي وایي تر عملیاتو وروسته به په هغه ټولو سیمو کې نوې امنیتي پوستې جوړې کړي چې له وسلوالو طالبان پاک شوي دي.
مونږ پیل خل سهار د جګرم داسې کم د جګرم په نوم دلته پوخا امنیت یو څه صحیح نه. اوس فیل حال مونږ یو داسې ترتیب مونږ امیرونو قمندان صاحب جوړ کړی ده. یو پوسته د پولیسو ملي، یو د اردو، بله د ناز پولیسو نظمامه. انشاءالله انشاءالله مونږ روخ دښمن ته شکست ورکړی ده. فیل حال هم د شکست په هغه کې ده. د مونږ پرسونل خصوصا اردو خو بیخي په مورال باندې جنګېږي. د دښمن ترکان په دغه څو دوه میاشتو چې موږ راغلي یو دوه ویشت ورځې کېږي چې موږ دلته عملیات لرو. د دښمن ترکات بیخي کم شوی دلته موږ ملکی خلق سرم ولس سرم همغږي لرو. نو انشاءالله هغوی هم سره کومک همکاري کوي.
چارواکو تر اوسه په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. کندهار کې امنیتي چارواکي پر داسې مهال په ځینو ولسوالیو کې د تازه پسرلنیو عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې هر کال په دغه ولایت کې د هوا په ګرمېدو سره وسلوال طالبان پر امنیتي او پوځي قرارګاهو د بریدونو پر مهال افغان سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله اړوي.
ازادي راډیو ته غوږیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږ نۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خپرونې کوي. اوس هم رازو یو بل راپورت. امریکایي چارواکي وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت پاکستان ته خبرداری ورکړی چې که د انساني قاچاق د مخنیوي په لړ کې کافي اقدامات ونه کړي نو له لسګونه میلیونه ډالرو مرستو به بې برخې شي. رویټرز خبري اژانس پر دې موضوع رپورټ خپور کړی چې لنډیزې احمد شاه اعظمي اوروي.
رویټرز خبري اژانس لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په جنوري میاشت کې پاکستان ته څه باندې 2 بلیونه ډالر امریکایي پوځي مرسته په دې خاطر وځنډول چې د هغه په وینا اسلام آباد د هغو افغان وسلوالو د پټنځایونو له منځه وړلو کې پاتې راغلی چې په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي. خو اوس بیا په اسلام آباد کې د امریکایي سفارت یوې سرچینې رویټرز ته ویلي چې کچیری د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په جون میاشت کې خبرېدونکي خپل کلنی راپور کې پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې د انساني قاچاق سخته سرغړونه کوي نو د 2018 کال د 215 میلیونه ډالر ولسی مرسته به پر ودروي. اژانس لیکي د پاکستان اقتصاد په کتو کڅه هم دا دومره ډېرې پیسې نه دي خو اسلام آباد هغه وخت تکان خوړلای سي کچیر واشنگتن پریکړه وکړي چې د نړیوال بانک او نړیوال مالیاتي صندوق غوندې نړیوالو مالیاتي ادارو لخوا دغه هیواد ته د مرستو مخالف دي. دا ټول هغه بندیزونه دي چې د امریکا د فدرالي قانون لمخې دغه هیواد پر هر هغه هیواد لګولای سي چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې ټیټه درجه واخلي. په یو شرط دغه مرستې نه درول کیږي که چیرې ولسمشر ټرمپ بشپړه یا جزوي معافي اعلان کړي. نوموړي په دې لړ کې تیر کال هم ډیرو هیوادونو ته معافي اعلان کړه. له ټرمپ وړاندې نور امریکایي ولسمشرانو هم دا ډول معافي په هغه صورت کې اعلان کړي دي چې مخاطب هیواد یې نږدې ملګري یا ائتلافي وي. د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو تیر کال پر ټرمپ انتظامی او له هغه وړاندې پر بارک اوباما انتظامی نیوکې وکړې چې ولې د انساني قاچاق د سرغړونو په پرتله خپل اقتصادي او امنیتي ګټو ته فوقیت ورکوي. دا جانس په خبره اوس به دا کتلوي چې د ټرمپ انتظامی به پر اسلام آباد د ترهګرۍ پر ضد د لا زیات فعالیت کولو فشار په خاطر دا کار کوي او که څنګه. بلخوا د پاکستان د کورنی چارو وزیر احسان اقبال ریټرز خبری آژانس ته ویلي چې هیواد یې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره سخت ګامونه پورته کړي دي او دا موضوع باید له سیاسي لارو پر هیوادونو د فشار راوړلو لپاره ونه کارول سي.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم ملالی بشیر د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصری اوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د غزنی پر خواجه عمری ولسوالۍ د طالبانو حمله ته کتلې دي. د ورځپاڼې په وینا په دې حمله کې افغان حکومتي چارواکو ویلي د درول لوړپوړو چارواکو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. ورځپاڼې د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو د یو استاذ محمد عارف رحمان د قوله لیکلي چې د خواجه عمری ولسوال د امنیت مدیر او د دې ولسوالۍ د پولیسو مشر په وژل شوي کې شامل دي. رحمانی ویلی پر دولتي ودانۍ چې پټنګې امنیت ساتل سوی وو حمله د شپې پر شاوخوا 2 بجې پیل شو. د بروکینګز انسټیټیوټ خبرونه د ول ورپوړي امریکایي جنرال د خبرو په اړه مقاله خبره کړې ده. جنرال راجر تورنر چې په هلمند کې د اپراتیفي قواو د مشر په توګه دند تر سره کړي په افغانستان کې د اوسنۍ جګړې د وضعیت په اړه په دغه انسټیټیوټ کې په یو بحث کې ګډون کړی دی. د ویلی د 2018 کال اپریل څخه د 2018 کال تر جنوري پورې ټیم یې خپل افغان شریکان دومره پیاوړي کړل چې له طالبانو ابتکار واخلي. جنرال تورنر زیاته کړی چې د دوی افغان شریکانو خپل مهارتونه ترلاسه کړي او طالبان یې پر شاتم بولی دي. د خبرونې په وینا دغه امریکایي جنرال زیاته کړی چې په هلمند ولایت کې د نړیوالو ځواکونو تر کمیدو وروسته طالبان د دغه ولایت پر لور په چټکۍ ورغلل. د بروکینګز انسټیټیوټ خبرونې د دغه جنرال له قوله لیکلي چې داسې وضعیت دوام ونه کړ او ډیر مهم خدمات وسول لکه د هلمند ولایت د هوایي ډګر بیا پرانستل کېدل. د جنرال تورنر د اټکل له مخې حکومت د هلمند ولایت د هغې برخې چې زیات نفوس لري ترول په خپل لاس کې لري.
ویوا لا لیبرتا
بو سر بخوی کوردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم
رفراندوم شورس.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. پر کیمیاوي وسلو د څار یوې نړیوالې ټولنې د روسیې د استخباراتو د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو لپاره د کارول شویو زهري موادو د څرنګوالي په اړه د برتانوي څیړونکو تحلیل تایید کړی دی. برتانیا پر روسیې تور لګولې چې دا حمله د زهري موادو په وسیله کړي خو روسیې دا تورونه رد کړي دي. د ناټو عمومي منشي او برتانوي چارواکو پرون بیا هم ټینګار وکړ چې روسیا د کیمیاوي وسلو په وسیله د حملو انګیزه او سابقه لري. احمد تکالو په دې اړه نور تفصیل.
د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان او پی سی ډبلیو چې مرکز په حق کې دی پرون په یو راپور کې وویل چې د روسیې د استخباراتو پر پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه پر لور د کیمیاوي موادو د برید په اړه د دوی او برتنوي څیړونکو د تحقیقاتو نتایج یو شاندي. او پی سی ډبلیو که څه هم د دې موادو نوم نه دی اخیستی خو ویلي دي چې دا مواد ډیر زیات خالص وو. برتانیا ویلي چې دا مواد یوازې پوځونه جوړولی شي. سکریپال او لوری یولیا د مارچ په 14 نیټه وروسته له هغه روختون ته واستول شول چې د برتانیا په سالزبوري ښار کې پر یو چوکۍ په بیسده حالت کې وموندل شول. برتانیا پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تور لګولی چې د سکریپال او د هغه د لور د وژنې لپاره د نوویچوک په نوم د اعصابو له فلجونکو زهري موادو د کار اخیستو هڅه کړې. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون د او پی سی ډبلیو د راپور لخپرېدو وروسته وویل روسیا له کلونو راهیسې د زهري موادو په وسیله د حملو سابقه لري.
The Organization for Prohibition of Chemical Weapons published
the کیمیاوی وسلو د مخنیوي سازمان په خپل راپور کې د برتانیا د موندنه چې د سالزبوري په حمله کې د اعصابو فلجون کو موادو کار اخیستل شوی تایید کړی دی. دا لومړی ځل دی چې د ناتو په قلمرو کې د اعصابو د فلجون کو زهرو په وسیله حمله کیږي. تبن موږ په دې برخه کې ډیر جدي اقدامات وکړل، خو په دې هم باید پوښو چې دا په تیرو څو کلونو کې د روسیې لخوا د بیرحمانه چلند لړۍ او سوابقو یوه برخه ده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان د پرونی راپور لخپرېدو وروسته په یو بیان کې وویل په دې کې اوس هیڅ شک نه دی پاتې چې په دې قضیه کې د چا لاس و، ځکه د په وینا یوازې روسیا د دې کار لپاره انګیزه او سابقه لري. د برتانیا د استخباراتي ادارې جی سی ایچ کیو مشر جیرمی فلیمنګ هم پر روسیه تور ولګاوه چې د سکریپال په قضیه کې د جنایي او دولتي فعالیتونو ترمنځ پولا ماته کړي او ویل د پیخخی چې روسیا څومره زیاتې بیرحمۍ ته چمتو ده. روسیه د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې لاس لرل رد کړي دي، خو د برتانیا ګڼ شمېر متحدو هیوادونو له دې پیښې وروسته له یو نیم سلو زیات روسي ډیپلوماتان او سفارتي مامورین وایستل. د روسیې حکومت هم وروسته ورته ځوابي اقدام وکړ.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه تر جمعه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم د زینو عامو خلکو غږونه اورو چې موږ ته د افغان بسیم د غږثبتونکو موږ ته د ازادي رادیو د غږثبتونکو ټلیفونونه له لارې راستولي دي.
ستاسو له پیغامونو
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و خان محمد اسلام یاری ما به من و لایر بنا دالی و نزاری چه خطا ایش صدا خیقه و پیل سما دا تیره دا شرم خبره دا تالیبان او امت دا پاره دا طول غفو دا لپاره چی پا افغانستان که دلگیه دی یو هیواد مش پر هیواد تیره ای که تجاوز که مش پر هیواد خاوره و دی تاسی گوری پا دا غیبی افته که پاکستانی ملیشو مش خاوره پا سوت و پونو مشده دی یعنی که تاسی جهاد کول چینه د خدای لار مخشبه جهاد کوم د بخش پر ارزونه اسی د خپل مابل مشوره اخره پاکستانی الوته کوم مشخاور تراوري توپونه او توغندوی هم ولي او د خپل مابل کې سره اختیو او د غفلت خه ورک و رئیس دفاده و کده و طول مشوران و حکومت مشوران سخم محیل داره چه دیگه حالات دالار نور بپای تکی کشیر دیگه مده حالات نزو غمالای و سلام.
سلام علیکم، زه سعید احمد زه خبر کوم. زه چې کله د پاکستان راتلم تقریبا نن څلور کړه د زیله هنګونه په کوټ سورنګ کې موږ ته پوجانو قسم راک چې تاسو افغانستان ته ځئ نو تاسو به جنگ کوي، او بعد له قسم ما ورته ویلې چې چا سره جنگ وکړو که طالب سره که حکومت سره. پنجابی موږ ته په اردو ژبه کې دا خبره وکړه چې جو کس پرې کې پټان کتو کی طرح جنگ سے اچھی لگتی ہے. دا خبره تاسو ما نه پوښتئ، زه هر ځای د قسم په کولو سره په دې خبرې باندې داسې موږ سره شوي داسې ظلم موږ سره شوی ده د پاکستان د حکومت لخوا نه. پاکستان په دنیا کې نن سبا د سرطان حیثیت لري، که چیرته دا دنیا نه دا سرطان لري شي نو په دنیا کې به کراري راشي، او که دا سرطان وي نو دنیا به د تباهي او د سکوت مخې ته روانه وي. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولی دی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM/15 باندې خپرونه کوي. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو د ازادي رادیو خبرونی په azadiradio.com ویب پاڼه باندې هم اوریدلی شئ. فیسبوک مو هم مه هیروئ، facebook.com/azadiradio. کرا کرا وخت افغانستان کې د سهار 8:30 کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرو ته. د انتخاباتو بلاک کمیسیون وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر سهار له سبا پیلوي. دا خبره د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد پرون ازادي راډیو ته وکړه. ویل د نوملیکنې بهیر به دوه میاشتې دوام وکړي. افغان حکومت په پام کې لري د هیواد په اتو زونو کې اته معیاري ترانسپورتي ترمینلونه جوړ کړي. دغه پریکړه پرون ولسمشر اشرف غنی کړې ده. د نغلو د برېښنا د بند په لومړي توربین کې د برېښنا تولید پرون عملاً پیل شو. د برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وویل دا توربین د 25 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د روسیې د استخباراتو د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو لپاره د کارول شویو زهري موادو د څرنګوالي په اړه د برتانوي څېړونکو تحلیل تایید کړی دی. د عراق په شمال کې پرون د یوې جنازې په مراسمو بمي حملې لس کسان ووژل. او د پاکستان پولیسو یو مشکوک کس د یوې سندرغاړي د وژنې په تور نیولی. سندرغاړي سمیرا سندهو چې حامله وه د سې شمې په ورځ د سند ایالت لړکانه سیمې ته نږدې په یو کلي کې په یو محفل کې په ډزو ووژل شوه. مننه چې ازادي راډیو نه مو د خبرونو لنډیز واورید. خبرونه په تفصیلي توګه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com او فیسبوک کې لوستلی شئ. له نننه یو کال مخکې د اپریل په 14 د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې پارېدلو کسانو زده کوونکی مشال خان ووژه. پر نوموړي د مذهب د سپکاوي تور پورې شوی. خو وروسته د پولیسو پلټنو وښوده چې تور ناسم دی. د مشال خان کورنۍ وایي دا یو کال یې په ډېرو تکلیفونو تیر کړی. مورې وایي پر زوی د تشدد د ویډیو یې نه هېرېږي. او د مشال خان خویندې وایي له هغې ورځې راهیسې تعلیمي هلې ځلې درېدلې دي. تفصیل د اسرار عالم مومنت په رپورټ کې چې ورپسې به 2019 پروګرامونه د یونیسف همکارۍ د ازادي راډیو پروګرام د ماشومانو لپاره او بیا د کور کلي اونیزه خپرونه مه هېروئ.
د مشال خان مور سیده بی بی وای دا یو کال یې ډیر په تکلیف کې تیر شو. نوموړی وای چې هغه ویډیو یې له ذهن نه وځي په کومه کې چې د دې پر زوی تشدد کېدل ښکاري.
یو پارت مې ولا کتلې چې دې پړ مخې پروت دی او هغه یې پرا باندې کړی دي. نو هغه سره زما غزړی او دوک درد د غستې دی. نو هغه شی زما لیونه کوي سما. نو ایریږي مې نه بل ده چې کوم ظلم وشه. نو هغه ډیر زیات دی، ډیر زیات ظلم دی. او دا هغه مخ چې ما په کپان کې کتو نو ما یس پکې روغ نون. ما یو ډور ښکلې بچی، یو قیمتي بچی انسان ګوره. یو خبره خو دا نه ده چې معاشره کې خپل بچی لویې نه د هر سیز نه بې بچ کې دی. یونیورسټۍ پورې چې ته یو بچی رسې نه، یو مور پې څه وخت لګېدلې، هغې څه تکلیف کړی، هغې خپل بچی تر یونیورسټۍ پورې رسولې. نو چې په یونیورسټو کې ولا داسې کتلی نو بیا به دا خلک خپل بچی څنګه څنګه بچ کوي.
مشال خان خپلو پوهنتونوالو دین ته د سپکاوي په تور واجه. خو وروسته پولیسو وویل چې پر هغه لګېدلي تورونه بې ځایه وو. د دې وروسته د مشال خان په وجنه د تورونو کسانو پر ضد مقدمه هم پیل شوه. او د خیبر پختونخوا حکومت د مشال خان د کورنۍ سیکیورټۍ لپاره پولیس هم وګمارل. خو د مشال خان خور ستوریا خان وایي چې د دې او د دې د کشر خور زده کړې په ټپه ولاړې دي. او د خیبر پختونخوا او وفاقي حکومتونو خپلې ژمنې نه دي پوره کړې.
مشکلات سره فیس شو. کله به چې کمدنو تریټ سو، کله به چې کمدنو نور څه مسایل وو. زموږ د تعلیم مسایل پکې راغله. زموږ تعلیم پکې ډېر افیکټډ شو. تر اوسه پورې د 13 اپریل نه بعد زه یونیورسټي ته نه یم تللی او زما خور سکول ته نه شي تللی. دکه چې کمدنو دا زیارستر گی خاماران ناست یو دکه ملک او د سټیټ چې کوم نریټیو دی هغه اکسټریمزم دی، دهشتګردي ده، شدت پسندي ده. خو دکه یو نریټیو د جوړه شوې ده، دکه بیانیه جوړه شوې ده چې څوک هم د رڼا د خلک یا څوک هم د حق خبره کوي. هغوی من داسې الزامات لګی چې مړیم کی او پړیم کی.
مشال خان وجنې په کیس کې د خبر پښتونخوا د هریپور ترګری ضد عدالت مرکزی ملزم او عمران علي ته د مرګ، 15 نورو ته د عمر بند سزا او 25 نورو ته د څلورو کلونو لپاره قید اورولې. خوشبګ وشنور ملزمان د شواهدو د نشوالي په بنیاد خوشی کړل شوی. سزا شوو خپل سزا زیاته بلل او په عدالت کې یې چیلنج کړی دا. بلخو د مشال خان پلار محمد اقبال بیا دا سزا وی کمی بولی نو زکه یی د سخت سزاګان لپاره عدالت کې بل درخواست جمع کړی دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبر من دوستانو، آیا پوهیږئ چې د ناپاکو اوبو څښل مو له کومو سي ستونزو سره مخ کولی شي؟ د تاسو په نظر پاکې اوبه کوم اوبو ته ویلی شو او اوبه څه وخت ناپاکه کیږي؟ نن په همدې هکله خبرې کوو له موږ سره میلمه انجینر حبیب الرحمن چې د سي اوبو په هکله معلومات لري دی. په پیل کې ورنه پوښتو چې پاکې اوبه کومې اوبو ته ویلی شو؟
اول خو پرې باندې باید بحث وکړو چې اوبه یو امتیاز نه دی، یو بلکه تعلیم و تربیت ته د لاسرسي حق یو حق دی چې ملګرو ملتو هغه په رسمیت پیژندلی دی. یعنې اوبو ته لاسرسی یو حق دی، امتیاز نه دی. او بیا د اوبو په کیفیت باندې چې راشو خبرې باندې وکړو، دا به ډېره ستونزمنه وي چې دلته سړی فیصله وکړي چې کوم اوبو ته پاکې اوبه ویلی شو. متاسفانه د اوبو په کیفیت کې ډېر زیات مشکلات را پیدا شوي دي، خصوصا د باکتریالوجیکي له لحاظه. ډېرې اوبه د باکتریاو سره مل دي، لکه د اطفالو اسهالات د هغو سره مل دي. بالاخره هغه محرقې ته زمینه مسایل یو محرقه پیدا کی، بلاخره ډیر زیات امراض دی باعث کیږي. د اطفال پروشت باندې ډیر تاثیر لري، خصوصا هغه اطفال چې متواتر اند او بود طریقې سال شوی وي چې د شید قد کوتاهی سره مخامخ شي او ذهن یې کند شي، کند ذهن شي او رشد ونه کی. د خپل هم سن سال اطفال سره په هیڅ وجه بیا نه په تعلیم او تربیه کې مسابقه کولای شي، نه په قد کې او په دې موضوعات کې. ډیر هم خبر ده او خلک وایي چې کوبه فرزند رنگ درست وي، خوندې درست وي او بویونه لري دوبه پاکې دي. در حالی که چې داس باکتریاګان دي چې هغه نه په هیڅ شکل په فزیکی شکل باندې ساين نشي تشخیص حواله، نو د ضرورت دی چې د غوی مخ کیمیاوي او بایولوژیکي ټیسټ وکړو. ډېر ستونزمن نه دی په افغانستان کې، خصوصا لکه انکشاف دات پر ریاستونو کې دا امکانات شته چې موږ هلته د اوبو کیفیت د فزیکی لحاظ خو عوام خلک هم کولی شي ټیسټ وکړي، اما د باکتریالوجیکي له لحاظه غوی کولی شي همکاري وکړي. د صحت عامه ریاستونو دی په ولایت کې غوی کومک کولی شي په دې برخه کې چې د اوبو باکتریالوجیکي ټیسټ باید وشي.
تاسو ویل چې اوبه باید وکتل سي، ماینه سي، خو په کلیو بانډو کې اکثره کسان که څام تاسو ویل چې هلته ریاستونه سته، نسي کولی په اسانه یو مرجع ته ورسي، بیا هغه دولتي مرجع ته چې د اوبه ورته معلومي کې چې دا اوبه میکروب لري که نه، د دوی مشکل به څنګه سي؟
خو ډېر ساده لاره د حل لاره به دا وي چې ته موږ فکر وکړو چې د اوبه په کیفیت کې ستونزه وجود لري. ښه به دا وي چې مخکې دې نه چې اوبه استفاده کړو یا وجو شو. د اوبه مخکې د استفاده کول نه اسانترینه حل لاره یې دا ده چې اوبه راواخلو او جوش یې تر دو پقانی وکي او داس نه چې شل دقی وي شو یا زیاته هم اس جوبه په جوش باندې راغلی هغه پقانی وکړلی، په دې معنی چې د اوبو داخلي میکروبونه د منځه ځي. نو د اوبو د کیفیت چیرته تسوال لا نیوي، اول او اسانه او ارزانه لارې ده چې هغه به وجه شو.
اوس په دې خبرې وکړو چې د اوبو د ککړتیا منابع څه دي؟
درې څلور ډوله ککړتیا سره مخامخ کېدای شي. یو د اوبو فیزیکی ککړتیا ده چې یا په خوند کې ستونزه وي، یا په رنګ کې ستونزه وي، یا په بوی کې ستونزه وي، دې ته فیزیکي ککړتیا ویل شي. او بل د اوبو بایولوژیکي ککړتیا ده چې په هغه کې میکروبونه، باکتریاوې، وایروسونه موجود وي، لکه د اطفال اسهالات چې ځینې پیدا کیږي اسانه او ډېر عام تکلیف هم دغه دی. بل د اوبو کیمیاوي ککړتیا ده چې په هغه کې کیمیاوي مواد وجود ولري، لکه آرسنیک چې هغه سرطان زاده په دراز مدت کې هغه د سرطان سره مخامخ کوي. بله ککړتیا هم په اوبو کې شتون لري، اما افغانستان کې عامه نه ده. هغه رادیولوژیکي ککړتیا ده چې وکړه، اما افغانستان کې ډېر زیات چې مروجه ده هغه دی اوبو بایولوژیکي، یعنی د بیولوژي د نظر نه به ملوثي، یعنی په غو کې ژوندۍ موجودات چې هغه صحت ته مضر دي هغه شتون لري، لکه باکتریا، لکه میکروبونه، لکه وایروسونه، دغه شتون لري چې غو په اسانۍ سره موږ د اوبو د جوشولو په واسطه کولای شو هغه د منځه.
بله بله، که اوس درته وایي چې اوبه چیرته ککړیږي،
کله باندې کې تاسو فکر کوي چې اوبه که د منبع نه مسؤونې راوړو نو هغه مسؤونې پاکې دي، در حالی که چې دغه سم نه ده. په منبع کې لکه څاوي، لکه د اوبو شیرده هنوی دغه نو به ولو کړ ډیر پاکی می راوخلو، او به امکان لري په دلاره باندې ککړی شي. یعنی د منبع نه چې راوخلو ته د پرچکر ته راوړو، که لو خیستر لوتوی یا هغه لاسونه چې دغه به ور سره په تماس کې دی په ککړو لاسو باندې راوخلو، که په کلو باندې کې تاسو لیدلی وي د مو خلک داس کې چې غجل نه راوځي راسن لر شي، بشکل ځان سره واخلي او د بو منبع ته لر شي، الته چې د تناب هم کشکاږي، د تناب خپل د لاسوس رای میکروب دی، تناب ته څو داخل ته ا دې څو منبع ملوث شول، دغه لو خی چې راوړی دام ملوث شو یعنی او په لار ملوث شو بیا کله چې کور تر وډ پسرلوس لوخ کې او به یالتا دغه د کور چرګانم کته پورته کیږي او کورنی حیوانات دم د وسره په نږدې په گاوند دی بو کې یعنی دغه دی بو د ککړتیا درې ځای دی چې یو خپل منبع دی او به کېدای شي منبع کې ککړې وي او به کېدای شي د منبع نه تر کوره پورې ککړې شي او کېدای شي خپل په کور کې موږ د زمينه برابر کوچو به مو ککړې شي یعنی سرلوڅي لوخ وي یا فرزن حیوانات شاوخوا کې جیو راځي نو مرغان پکې ټونګي وهي نو دغه ټول هغه ځای نه دی چې به کېدای شي په غذایو کې ملوث شي یا ککړې شي
یو بل مسله دغه دی بو د چې مدني اوبو په نوم باندې خرڅيږي په لوی لوی بوشکو کې اکثره کسان لدونه استفاده کوي سره لدی بیا هم دوی ته هغه ناروغي پیدا کیږي چې هغه دی بو لوجي په دې اړه تاسو وایي
تحقیق شوی و په امریکایي مملکو کې په دې نږدې وختو کې هغوی د اوبو یوه ډېره مشهوره کمپنۍ د اوبو کیفیت یې کتلی و پروسیجر یې کتلی و چې څنګه د اوبه دوی تصفیه کوي او څنګه بوتلونه ځینې ډکوي هغوی هغه کمپنۍ چې لیدلی وه ویل چې د ډېرې یوه نږدې سین نه یې بوتلونه را ډکول پرته د چې کومه تصفیه کومه پروسه پرې اجرا کړي بوتلونه یې ځینې ډکول او خلکو ته یې لېږل هغوی چې کله کیفیت د اوبو کتلی و په مراتبو په مراتبو د هغه اوبو نه چټلی وي چې د دوی په خپل نل کې په اشپزخانه کې وجود درلود بیا هغه محقق چې دا تحقیق یې کړی و بیا په اخر کې د لیکنه کې پیشنهاد کړی و چې تاسو یعنې تاسو ارزان ترین او ډېر پاک اوبه چې هغه تاسو د اشپزخانې په نل کې چې دي هغه ډېر با کیفیته دی نظر هغه اوبو ته چې تاسو بوتلو کې چکئ تاسو به لیدلی وي هېڅ کوم میکانیزم وجود نه لري چې دغه معدني اوبه کمپنۍ چا آیا کیفیت چا کتلی دا معلومه ده چې دوی اوبه د کوم ځای نه راوړي کومې پروسې اجرا کیږي دوی څنګه تصفیه کوي او د بوتلونه څنګه ډکوي خپله د بوتل چې ډکیږي ممکن که د سړي لاس ملوث وي دلته خپله میکروب داخلی هېڅ معلومه نه ده چې دوی څومره اندازه کلورین په دې اوبو کې اچوي کوم مواد دي چې دوی د اوبو سره یوځای کوي چې د اوبو کیفیت منظم شي
یو بله مسله په دې اوبو کې بیا دا ده چې کله دغه دوکانو کې میغل مارته یخي دوه ورځې درې ورځې تر څو یو څوک راځي یخي دغلته څومره د اوبه نورې چټلیږي
اوبه خپله په یو ظرف کې ساتل د خپله تر ډیر وخت پورې دا مشکل ده یعنی د اوبو عمومي غټ ذخایر چې جوړیږي تاسو لیدلی په خارجي مملکت امریکا چې پرمختللی هیواد دی هغلته هم دغه د اوبو منبع نه پرېږدي چې تاته څلوېښت زیاته په هغه کې اوبه پاتې شي نو افغانستان غوندې شرایطو کې چې موږ اوسېږو بیا لکه تاسو چې وویل چې دوکان په مخ کې پروت وي خپله دغه د خوله د بوتل هلته څومره ملوثه کېږي څومره دوړې او ګردونه په باندې پرېوځي هغه چې بیا کور ته راوړو پرته د دې چې فکر وکړو چې د دې خوله به څومره ملوثه وي څومره میکروبونه به د بازار نه جذب کړي وي او بیا دا معلومه نه ده چې د کیفیت د بوتلونه د دوی څنګه دی دغه بوتل آیا د دې کیفیت یې دومره دی آیا د بوتل کومې کمپنۍ یا دولتي ارګانونو دا تثبیت کړی چې د کیفیت د بوتل خپله څنګه دی کېدای شي د لکه پلاستیک خپله سرطانزاد دی که کوم قشر ونه لري دغه بوتلونه که مسؤول نه وي یعنی په رښتیا مسؤول شوي نه وي د خپله د سرطان باعث کېږي نو دلته هېڅ تضمین وجود نه لري چې د کمپنیانو دغه شرکتونه به چې تولیدوي ځکه هېچا ټیسټ کړی نه دي زموږ به توصیه کورنیو ته دا وي چې تر ټولو ارزانه او اسانه لارې دا ده چې اوبه په کور کې وجوش وي تر څلېرویشت ساعتو پورې په یو مسؤول لوښ کې وساتي اما داسې نه چې په لوښ کې ګیلاس ورټیټ ګیلاس ورټیټ کړي که به دا وي چې داسې یو لوښ کې وساتي چې هغه یو نال یا شیردان ولري د هماغه شیردان خوله خلاصه کړي ګیلاس ته نه راډکي وي چې ځکه خپله د لاس چې په ظرف کې ښکته کوو هم باعث دې کېږي چې که د موږ لاس د میکروبونو سره مل وي هغه میکروبونه اوبو ته دننه شي او ټولې به ملوث او چټالی شي
ډېر زیاته مننه خیروسي
شکر خیروسي
قدر من دوستانو تاسو له ازادي راډیو څخه د صحي اوبو په اړه د حبیب الرحمن خبرې واوریدې د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي
کور کله جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می اومنی
کور که تشنه پوری ما بستل خانه تکو نیکالا شویخ دیگه کاسه هر شد
دیوی انگور خبری مواردی چی ویلی ده خسر کور که کار روپوندی دیر دی خواک او اختیار نور کول کیگی د تاسو په نظر څه باید وشي چې د کورنۍ ټول غړي له خپلو طبیعي حقونو څخه برخمن شي نن په همدې اړه غږیږو ملتیا مو وکړئ
قدر من اوریدونکو د افغانستان ډیرای کورنۍ کله چې زامنو ته ودونه وکړي نو تر ډیره وخت یو ځای په یو کور کې اوسیږي چې په دوی کې زامن لورګانې انګورګانې لمسیان او کله خورونه هم تر یو چات لاندې په یو دسترخوان خوراک څښاک او ژوند خوښوي. حال دا چې د میرمنو او ماشومانو هره ګړی اخوډب وي. ځینې وخت به نارینه هم سره په جنگ شي خو دا څوک مني چې هر یو دې بیل شي. د خلکو په وینا په ځینو کورنیو کې چې بیا کله انګور راوړي د کور ټول درانه کارونه ورلغاړي کړي خو کله چې بیا په کورني ژوند کې خبره د کومې پرېکړې شي انګور نه پوښتي. ټول وخت د مجردو لیورو او اندرندوی کنګور څووی خبرې په خوله کې وروچې کړي ورته وای تل تر وسه زموږ په دود او دستور نه پوهیږي خوار مشي خپل کار کوي. د پغمان اوسیدونکو نوریا وای چې د دې خپل په کور کې امدال وو
کور ته تشنه پوری ما بسل همسایه چې تشنه بسل نوبت د همسایه کې د پیسې ورکولې تشنه وي بسل ما کینارو بسه بوتمه مدن کې مقلوچو دوه د نندرو نه میدی واده شوی اوغم چې کله راتل اخر ډبه مثلا خونه ټاکو نیکولو شوی خدای دې خزي وظیفه ده چې کوي دیګه کوسه ارشه اته لیورمې د خپل اشټو کې تشنه به کوو ما اشټو نه درسته د خپل اشټو میتیازې په ماینځل خپل عیش کده کې نوسته زبنو ایو ما به پېښان ما به کولی نه درسته ما به دیګه کو کوساب میکو جام جوړوب میکول لکه یو کني زت کول اته یو چقیا خيبو صلات مې نه درسته چې چا غفتلې وای چې رو تر وک ما ورکړی وای چې ثواب لري وګور کول صلات مې نه درسته دا د کور دې دا کور نه دین اته اجازه مې نه درسته لا چې یو چراغ وسیته چې د لاټو ټوکی کې نوستلو مخنه مې چراغ خپل نه شه.
ډاکټر از محمد چې دی ورته مسلو شاهد دی وای چې د کورنۍ مجرد کسان هغه وخت په خپل ناسه مکرنه پوهیږي چې خپل ګډ ژوند شروع کړي
حتی خواخین یا لیورونه یا خسران دسی شورتي چې ته نشې کولای دی روختي کلینیک ته لاړ شي دا زمنګ رواج نه دی به پاغي کې وهل می ټکول می د انتخاب او د مشورې هیڅ حق نه لري حتی د اولاد راوړنی د کورنۍ تنظیم د میتدونو په کارولو کې امدا ورنغښتنه کیږي چې بس ماشومان زیات کا بدبختی دا چې وایي چې هلکان باید زیات شي او دسی غنی لکه دښمنه چې د دوی کور ته راغلي نو ظالم چې دا د دښمنه و چې چې دومره پیسې پور کول چې د پلار ته وزر کول ولې د راواده کوله چې وسر سره دیس کارونه کوي دی ورور واده خو چې دی به د ټولو لمخکي مخکي غړيږي او کمره د پجب کې چولی یکسونه مخلی او پیسې مشنی چې ولا زما د ورور واده دي خو چې بیرایشي خزي بیچارهګی ته چې هغه عاجزه ده او به په ډیره بیرحمۍ سره بدی بدی خبرې کوي اکثر دوی سره د میندو لاسي میند دا جرأت ورکی چې ورندار دي سی وکړ ورندار دي سی وکړ خو تر دې و سما دي علت پیدا نه کوي چې ولې دي خواخینو دي خپل انګورګانو سره ورانه ده په دې دلیل زنه پویګم مجرد لیور خو به مخې سهار خو وزي د کور نتر مازیګر خو بنې وظیفه بلري هغه فرمایش ورکی دا اندرور چور سره په کور کې ناسته ده که مکتب مخلاص کړي یا په کلیوالو سیمو کې بيخي په کور کې ناسته بس بیانو دی الله مال شه خدای دې دا ټولي وادي کې نه چورته پته ولګي.
فوزیال شپږ ورندارګانو سره په یو کور کې ژوند کوي نو موري وایي کله هم نه دیږي چې ورندارې ته دی ویلي وي چې کوم کار باید څه وخت وکړي ځکه پوهیږي چې هغه په خپل کار تر دې ښه پوهیږي.
دا خو یو شخصي مسله ده کنه ولی خلک مداخله وکړي او ډيري خلک دا کور نه کوي چې باید دا ټول کار د ورندار وکړي زه باید رئیس اوسم قرار کینم وی خرم هیڅ کوم خلاص ورندار مې راستل د دې لپاره چې راته خدمت وکړي دا خو کار نه ده ولی هغه هم د پردای لور چې ده د تاسو خپل او لور ده اوس نو خپل ورندارګر ډیر کې او ډیر ورندارګر دی والا چې دې کلو کې نه اوسم ايرون پتی چې زما سره کوم خدمت وکړي زه ډیره دې نه خوشاله يم د دوړو نه نه په شخصي ځوان کې د دوی مداخله نه هغه زما په ځوان کې مداخله کوي به سره خوشاله دا چې فکر وکړي دا ټول صلاحیت زما ده مګر ما ځان ته دا صلاحیت نه دا ورکړي اما صلاحیت د دوی ده وای شي کور د دوی ده.
کله ناکله واده شوی خویندې او لونې هم د ورندارګانو په ژوند کې مداخله کوي دا کاری به د دې سبب کیږي چې د ورور روابط له ورندارې یا له ځان سره ترخه کړي. په باغ زنانه کې دوکاندار لیلا وایي دا چې خپلې وخته ده نو د بلې ښځې زورول او په عذاب کول نه غواړي.
خویندې ته هیڅ دا حق نه ورکوي چې د من په کور کې یو خبر هم وکړي راضي کینی عزت کیږي قدر کیږي خپل ډوډۍ و بخوري جګی گیزی سره پاتې سورندارګانو صلاحیت دی عامتام لري د هر څه صلاحیت دی کور دی پخلاو دی فرمایش دات چای پخاو چای خورو چای کو دا صلاحیت مطلق لري دی خرید صلاحیت لري دی لباس اخیستلو تخپل تحولات ای رقم واخلی زی خپل خرید کی مثلا دیدین پختنه کو مصرف دی کور
چی شایسته چی های نستا میاشت پی میاشت اماغا مصرف دیده پا مشوره را دو گیگی تشکریم تکه و توک تاک و خنده مرسرکه و او دا دورتو هایم پسلو که تقریبا 80% خلق دا قانون پورین دارگان و تدبیقی دلتا مزه دلتا لارسه دا واغونده دا ماغونده دا کارت حق نلاری چه بکی یا انگور دی کورس چیسو دست فکر وکات چه داغ پایسی چه دوی واده یا کوزک مصرف که دای مزدور واخیس رای بر کرد نخت فقط نوکر ده او دوی چه ار امر که و دو امر با اجرا کیگی غای دیدی دوی دی امر نه آغا حق دی صلاحات دیده نلری چه خپل پزر چیه کی دا صلاحات هیچ نلری
قمرگل چلور ځواني لورګانی او یوان ګور لري هغه وایي چې د کورنۍ نظام په مشرانو جوړیږي که خواخي او خسر دینګور او لور ترمنځ فرق و نکړي د کور کار هم په مساوي توګه وکړي نو ستونزې تر یو حده حل کیږي
سی لور ته صلات ورکړي ګور ته صلات ورکړي جارو په ینګور کوي د پینګور په خوي ټول مشکلات په ینګور باندې لوي بیا چای سم دی او شي خبر سي په لور صلات لري خو کالی می دی لور واغوندي خو خوراک می دی لور کی په لور ینګور کې سپاس ای پارک نکی ولی سیلور دی لور دین گور دیم لور داغه دی پلار کور خوشی کی رازی دی میړه کر په امید
کور کی چوک لری تم گور لری
وشکر زه الحمدلله این گورم لرم دا وس ماشاءالله سلور پیغل لوران لرم ولی چون لوران می وایسم مثلا انتیان لرم مشکلاتم زیات مو په تاسو ایت کارو کا یغه وایسی نیکم بیا زوم خیر درسه انتیان می کارتو که ما کوم خبر نه ده بیا اس نس بین گور تو زر کوم خیر لرم په خاطر یو کس دی لګزنه درس مرسو و ایس خبر نه ده
نور ان گور دری په کور څومره صلات ورکړې
ټول صلات مدين ګور
مثلا تر کوم صلات
10 صلات زړه چی په خوي مقصد ما ته وای 13 ورځې ورولم چی شکی چی نه کی تر قامت ژوند دینه دی ما یو لن دی دا د امر کی زولم زوی م مسافر ده ورل دی ما دی په خول دی غي د صلات غي ول رونی مت ورسته انسته و دی کیږي هم د ګور ته پاتې ما زوی
اته څه په نظر په کورنۍ کی خوخه تا یا کومبل مشرته څه کول پکار دی چې دغه یو جور جنجال دین ګور او ضرور یا لور تر منځ را منځته نشي
ډیر پکا خبر ده مشکلات کی پر کور کی مشکلات راځي که خواخه نه تیریږي ګور دي تیرسي کینګور نه تیریږي خواخه دي تیرسي کلیوار نه تیریږي روندار دي تیرسي کروندار نه تیریږي لیوار دي تیرسي
اته څه خپل کور کې دا مسله سره رقم ده
موږ الحمدلله خدای ناراضي زو یې خبرم نه ده خیر خیرات ده
مثلا سره رقم الهاتي تر خیر خیرات ده
الهاتي دا چې روان ته پټ ډیر نصیحت کوم چې خیر ده تاسو گزارانو کې سره سړی دي کوشش خپل زوی دي ملامت خپل لور دي ملامت کی ګور دي نه ملامت وي امودیر پاملونه مالی ته سنگور ملامت وي کدا لنګور نه مزدور جوړتي بلور دي لور مزدور جوړيږي
ډیرای روانشناسان بیا په دې نظر دي چې کچېره دوه کسان په خپل کې ستونزې حل کړي او مستقل ژوند ولري نو د نورو کسانو د مداخله زمينه نه برابرېږي د پهانتون له استاد ارواپوز یا الحق شمس څخه نوري خبري اورو
هر څومره چې کثرت ډیریږي منابع مشکل سره مخ کیږي مثلا د لس کسانو ترمنځ د دوو کسانو قدر وکي خې کولای شي ترې چې سره منځ کې وکي خزه د دې کورنۍ قرباني ده علت هم دا چې دلته متکثر افراد په یو سب کې ژوند کوي اسلوب د ژوند داسې چې فقط هر دوه کس ځان ته خپل بیل ژوند ولري به البته فشار راکمېدل شي یو اساسي دلیل دا دی دوهم دلیل دا دی چې زما په نظر مونږ په دې ټولنه کې چې یاستو کم ډول روزل کیږو یو ډول اخلاق زموږ مداخله ګرایانه اخلاق دي تداخلي اخلاق دي یعنی فکر کوي چې د بل چا په چارو کې مداخله وکړو دا اخلاق دي د خګنه د چې بل چا په مسله کې مداخله وکم بل چې وایم ستاسو کار بد وکړو د سمو کو د سمو کو د سبو کا نو دا اخلاق دی یو ډول دا اخلاق اصلا مضر اخلاق دی غلط اخلاق دی مداخله ګرایانه اخلاق په هر ټولنه کې مضر اخلاق دی غیر ضروري اخلاق دی مونږ باید خپل حد او مرز وپیژنو چې نه پیژنو متاسفانه یعنی فکر کوم زموږ حق دی چې د دې مسله مداخله وکړو دا غي حق دی چې بد غوګونی سي دا غړول حقوق په دې خاطر سنتي او عرفي حقوق د زمونږ په ټولنه کې موجود دي هم یو عامل یو دلیل دی لپاره چې په کورنۍ کې مداخله کوي ورسره څنګه ډیر نور دلایل فردي کې دل شي ووسی یو څوک جرأت کم دی په مسله کې څوک مداخله کوي یو څوک اقتصادي مالی خپلواکي نه لري په دې برخه کې مداخله پکې ممکن کیږي یو څوک بد اخلاقي او بې نزاکتي او بې حرمتي نه کوي غاګ په نپورته کوي مداخله پکې ممکن کیږي یو څوک د جنسیت لپاره متفاوته ده مداخله ژوند ممکنه کیږي یو څوک مثلا سن کم دی مداخله ژوند کې ممکنه کیږي
شام سره کسان چې د دوو کسانو ژوند کې مداخله کوي او انګور ته واک نه ورکوي په درې ډلو ویشي
یو شمېر کسان دي چې د کورنۍ واکداران ځن بولي د سن له نظر مخکې دي پلرونه دي میندې دي نیکونه دي دوی خپل روابط لري خپل ارزښتونه لري خپل دلایل لري یو شمېر نور کسان دي چې په کورنۍ کې همسن او همسان دي یا نږدې دي سره هویت هم سره نږدې دي مشترک دي کورنۍ غړي دي خويندې دي ورونه دي یا د تورته مشترک نور غړي دي یو شمېر نور دي کته دي ورونه دي المسیان دی مثلا د خويندو اولادونه دی فکر کوي هغه نشي کولای خپل ژوند مدیریت کی د دې فکر په اساس باندې دوی خپل اخلاق او کار اخلي مداخله کوي دا ټولنه ورته د حیثیت ورکی دا اخلاق ورته ورکی کدا د کسي د کورنۍ کې وشي کولای خپل حساب سره جوړ کی چاته اجازه ورنه کی د مداخله ز فکر کوم د درې وړ ټیپ د مداخله نه منکیږي او لارې ورته بندیږي فکر کیږي دا پیشفرض موجود دی چې هغه بل کورنۍ سره تفاوت لري هغه باید دا مکلف د چیز دی کی د خوشاله لرنه دی خپل د مرز وټړي د بل هیڅ چاله پر د زمينه مسایده نه کی هغه څه ورته په کورنۍ مطالعات کې د کورنۍ مدیریت ویل کی دوهم دا چې لنور سره په چلند کې مونږ باید دا وخیو د خپل ځانه چ موږ د ظرفیت لرو چې خپل کورنۍ مدیریت کو موږ د ظرفیت لرو چې خپل مسائل انتخاب کو خپل کورنۍ په مخ وسو خپل جریان په مخ وسو خپل مشکل حل کو د ظرفیت بل لزانه وخیو په مختلفو شانو کې لزانه وخیو او سره څنګه نور هغه څه چې مداخله کوي د هغوی مشکلات تشخیص چې دوی ولې مداخله کوي زموږ دغه سبک د پیژندلو د مشکلاتو چې دی ډیر عرفي او ډیر غلط دی موږ فکر کوو چې هغه تکراری خبرې تکراری کلیشي مسائل دي چې هغه تکراریږي ولې د هر یو رواني اوخدا فرق دی د هر یو رواني تخلیه فرق دی د هر یو رواني حالت فرق دی که خور مداخله کوي دی او بل دلیل لپاره بوي که ورور مداخله کوي دی او بل دلیل لپاره بوي د دې ټول لپاره موږ یو معقول سیستم باید مستره وړو
کری یا مٹی ٹھیس کر کے پیائی زبہاغ جنت سکڑم جی دوزخ دروازہ تا زبہاغ جنت سکڑم جی دوزخ دروازہ تا جی جانان پو کیو سیگی ہم حقا سما کا بدا زبتے پہو نیم مسجد کا بت خانہ دا زبدے پہوے نیم کا مسجد کا بت خانہ دا Thank you.